سالی ساخزه خالقی در استیودیوست و کاغذهای زیادی با خود دارد با پیشکش کردن مطالب تازه. بفرمایید سالی جان.
دیر زیادا مننه حمید پجمان ساس خریشی همچه گن ریپورتون لرم او گن پانمه هم پا لاس کدی قدرمن دوستان به هم ده خپل قربانی سلامونه و منه لکه څنګه چې زما کارول پانمه ډیر پلاس کدی او گن ریپورتون سره استډیو ته راغلم خو د دغه ټول ریپورتونو تر اورولو مخته په لمړی زما همکار د افغانستان خبرونه وړاندې کړی.
په هلمند او کندهار کې په چاودنو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په افغانستان کې د ګوزان پر ضد د واکسین کمپاین نن پیل شو. په میدان وردګو ولایت کې د بیا رغونې نږدې 50 پروژې پرانستل شوې او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د ایران د حکومت مخالفو مشرانو له حکومت نه غوښتي چې په وروستیو مظاهرو کې د مړو شوو کسانو د یاد غونډې د مراسمو د جوړولو اجازه ورکړي. پورا خبرونه واوري. د هلمند ولایت سیمهیز چارواکي وایي چې نن سهار د ماین په چاودنه کې د یوې خصوصي امنیتي کمپنۍ درې ساتونکي وژل شوي دي. د هلمند ولایت د ګرش کولسوال حاجي عبدالاحد د ازادۍ رادیو ته وویل چې دا چاودنه په دې ولسوالۍ کې شوې او څلور تنه پولیس ټپیان کړي هم دي. په یو بل خبر کې له کندهار ښار څخه ویل شوي چې دوه پرله پسې چاودنې شوي دي. د کندهار د امنیې قوماندانۍ مرستیال محمد شاه د ازادۍ رادیو ته وویل چې یوه چاودنه د کندهار ښار په شهیدانو چوک کې د ملي امنیت پر موټر شوې چې یو ملکي کس پکې ټپي شوی او بل چاودنه د لوی ویالې په سیمه کې چې تلفات نه لري. لا تر اوسه د دغو دواړو پیښو مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د ګوزان یا پولیو د واکسین کمپاین نن د افغانستان په ټولو ولایتونو کې پیل شو. جمهور رئیس حامد کرزی د جمهوری ریاست په ماڼۍ کې څو تنو ماشومانو ته د پولیو د واکسین په ورکولو سره دغه کمپاین په رسمي توګه پیل کړ. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی وویل چې د ګوزان د واکسین دا کمپاین به کابو څلور میلیونه ډالر لګښت ولري چې د ملګرو ملتونو د سازمان کاناډا او امریکا لخوا ورکول کیږي. په عین حال کې ملي شورا د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دولت له وسوالو مخالفینو نه غوښتي چې واکسین د کمپاین په برخه کې همکاري وکړي. په میدان وردګو ولایت کې نن د ملي پیوستون د پروګرام لخوا د بیا رغونې نږدې 50 پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د میدان وردګو ولایت د کلیو د بیا جوړونې رئیس انجینر جان محمد حکمت جو د ازادۍ رادیو ته وویل چې دا پروژې د څه باندې 34 میلیونو افغانیو په لګښت د دې ولایت د بهسودو د مرکز په ولسوالۍ کې عملي شوې دي. په خبر کې ویل شوي چې په دغو پروژو کې د ښوونځیو ودانۍ، روغتیایي کلینیکونه، شمسي او د اوبو د تولید دستګاوې د برېښنا د تولید دستګاوي، فرعي سړکونه، پلچکونه او د څاګانو پاکول شامل دي. د ښاغلي حکمت جو په خبره د بیا رغونې له دغو پروژو څخه څه باندې 4000 کورنۍ استفاده کوي. د غزنی ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د امریکا د ولایتي بیرغونې ټیم لزګونو ښوونځیو ته د ودانیو د جوړولو ژمنه کړې ده. د غزنی د پوهنې رئیس حسن مبارک عزیزی د ازادۍ رادیو ته وویل چې د ښوونځیو د 450 ودانۍ به د غزنی په ښار او ولسوالیو کې جوړیږي او 2 میلیونه ډالر به پرې ولګول شي. د غزنی د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې دا مهال په دې ولایت کې څه باندې 4500 ښوونځي شته خو له نیمایي څخه ډېر شمېر ودانۍ نه لري. او د امینجان خوستی د صرافی شرکت د راپور لمخې نن په کابل کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ 60 پوله، یو اروپایي یورو 10 افغانۍ 40 پوله، یو سترلنګ پاوند 10 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومن 9.5 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 615 افغانۍ. دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه نړیوال خبرونه له رضوان مراد څخه واوري.
د ایران د حکومت مخالفو مشرانو میر حسین موسوی او مهدی کروبی د دغه هیواد د کورنیو چارو له وزارت غوښتي چې په وروستیو مظاهرو کې د مړو شوو کسانو د غمرازۍ مراسمو تر سره کولو ته اجازه ورکړي. د اسنا خبری آژانس وایي دا غوښتنه د کورنیو چارو د وزیر صادق محصولی څخه په یو لیک کې شوې ده. دواړو مخالفو مشرانو ویلي د غمرازۍ په دې غونډه کې به هیڅ ډول ویناوي نه کیږي او یوازې د قرآن شریف تلاوت به کوي. موسوی او کروبی ویلي دا غمرازۍ د ایران د لانجمنو انتخاباتو له امله په راپارېدلو مظاهرو کې د مړو شوو کسانو د څلوېښتۍ په مناسبت ترسره کیږي. په ایران کې محافظه کارانو د جمهوري ریاست د صلاحکار په توګه د اسفندیار رحیم مشهید اعلانولو په اړه پر ولسمشر احمد نژاد خپلو انتقادونو ته دوام ورکړی دی. د جام جام ورځپاڼه د ایران د پارلمان د غړي احمد توکوري په حواله وایي د مشهید نه ټاکلو په اړه احمد نژاد د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د غوښتنې منلو ته ناوخته غاړه کېښوده. په عین حال کې د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستی جنرال حسن فیروز آبادی ویلي د ایران خلک له احمد نژاد نه دا توقع نه درلوده چې د خامنهای امر باید په فوري توګه ومني. اسفندیار رحیم مشهی هم د احمد نژاد د لومړي صلاحکار په توګه له ټاکل کېدو تیر شوی دی. د پاکستان پولیسو د پارلمان د یو غړي په شمول یې دوه تنه افغان سرحد ته نږدې تیر کال د یو پولنډي جیالوجست د سر پرې کولو په تور نیولې دي. د پولیسو یو مشر ملک طارق اوان ویل دغه دواړه مشکوک کسان تیره میاشت نیول شوي دي. هغه ویل د پارلمان یو غړی شاه عبدالعزیز چې د طالبانو ملاتړي او سخت دریځې ډلې سره تړاو لري د دغه پولنډي جیالوجست د وژلو په قضیه کې د لاس لرلو په تور تر تحقیق لاندې دی. د پولیسو افسر طارق اوان ویل ګمان کوي چې شاه عبدالعزیز د وژل شوي پولنډي تبه په تختونه کې لاس درلود. هغه دغه راز ویل بل نیول شوی نفر منلی چې د پولنډي جیالوجست سر پرې کولو په پیښه کې لاس لري. هند نن خپل لومړنی اوبتل چې د اټومي توغندې او دوړلو او ویشتلو توان لري په اوبو کې خوشې کړ. دا اوبتل هغو پنځو اوبتلونو ته ورته دی چې دا مهال د روسیې په تخنیکي مرستې سره د جوړېدو په حال کې دي. څېړونکي وایي هند په سیمه کې د خپل سیال چین د ستراتیژیکو ګټو په مقابل کې د خپلو سمندري ځواکونو د عصري کولو لړۍ تیزه کړې ده. د هند د غاټومي اوبتل وزن 15,500 ټنو ته رسیږي او د لرې واټن وشتون کې توغندیو دا وشتو توان هم لري. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر رابرټ ګیټس نن منځني ختیځ ته سفر کوي او تمه ده چې د نورو موضوعاتو ترڅنګ به د ایران د اټومي پروګرام دغلته خبرې وکړي. ټاکل شوی چې ګیټس به د دوشنبه په ورځ د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وویني. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو ویلي اسرائیل د ایران د اټومي پروګرام له امله چې خپل وجود ته سترګواښ بللی لویه اندېښنه لري. خو امریکایي مقامات وایي اسرائیل به پر واشنګټن فشار رانولي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره د ډیپلوماتیک حل هڅې ودروي. رابرټ ګیټس به دغه راز اردن ته هم سفر وکړي او له عراق څخه د 2011 میلادي کال پورې د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته به دغه هیواد کې د ثبات په اړه له اردني چارواکو سره خبرې ترسره کړي. د عراق په کردستان سیمه کې د اپوزیسیون یوې نوې ګوند ادعا کړې ده چې دغلته د تېرې ورځې په پارلماني انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ ګټلې دي. که څه هم چې تر اوسه پورې د تېرې ورځې د انتخاباتو نتیجې په رسمي ډول نه دي اعلان شوي، خو د ګوران یا بدلون په نامه دغه نوې ګوند نن ادعا وکړه چې د سلیمانیه په ښار کې تر ټولو زیاتې رایې ترلاسه کړې دي. دا ښار د کردانو د ډیموکراتیک اتحاد چې مشر یې د عراق د ولسمشر جلال طالبانی پر غاړه ده د نفوس سیمه ده. د کردانو ډیموکراتیک اتحاد او د کردستان ډیموکراتیک ګوند د عراق د کردي سیمو لوی سیاسي ډلې بلل کیږي. خو د ګوران ګوند هم وایي چې د اربیل په ښار کې هم په دوهم مقام کې زیاتې رایې ترلاسه کړې دي. دا تر دې مهاله له ازادي راډیو څخه د سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
دا مهال د مزګر څلور بجې او پوره اته دقیقې دی په روانه خبرونه کې. امریکا خایي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د اډو او اکمالاتي کترونو د امنیت لپاره له کوم خصوصي امنیتي شرکت سره قرارداد وکړي. په افغانستان کې د ګرځن ناروغۍ په وړاندې د ماشومانو د واکسین کمپاین نن پیل شو. د روغتیا وزیر خبرداری ورکړي
دا ناروغي علاج نه لري، یا سړی وژني او یا مایوب کوي. که یې ونه وژنه نو مایوب کوي. یوازینی لار همدا واکسین دی. راځئ چې دی واکسین.
په افغانستان کې د اغا خان مؤسسې د افغانستان د عامې روغتیا له وزارت سره د څه باندې 2,000,000 ډالرو مرسته اعلان کړه. د سوداګرۍ او صنایعو خونې ولسمشرۍ ته له ټولو کاندیدانو څخه دې خونې ته د خپلو اقتصادي طرحو د سپارلو غوښتنه وکړه. په بلوچستان کې له مزار شریف څخه راغلي کډوال د راتلونکو ولسمشرۍ لپاره له غوره کاندید څخه غواړي
چې پی سړی راشي چې دا ماجر هلته ولاړ شي او د ماجر هلته په سکونت ګزاره کوي. مقصد هلته ګزاره څه سم وي، خو بس موږ هغه سړی قبول دي.
د دغه او نورو کډوالو څرګندونې په یو راپور کې اوریدی شي. پاکستان د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ولسمشر له ځانګړي استازي څخه په هلمند کې د عملیاتو د درولو غوښتنه کړې. ولې په همدې خبرونه کې اورول مه هیروئ. د ورکوشو عزیزانو د پروګرام اوریدل د ورکوشو عزیزانو پروګرام هم لرو. هیله من یو له موږ سره تم شئ. تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې د سهار لو بجو پیلېږي او د ماښام تر بجو دوام کوي. د خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1290 اوریدای شي. وسم رپورټونه راخلو. د واشنگټن پوسټ ورسپنې د راپور لمخې د امریکا پاوز خای په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو د اډو او اکمالاتي کترونو د امنیت نیولو لپاره لکم خصوصي امنیتي شرکت سره قرارداد وکړي. د امریکا پوز په یو خبرتیا کې خصوصي کمپنۍ یو ته خبر ورکړی چې د پوزي اډو او د امریکایي پوزیانو د اسوکن ځایونو د امنیت په ګډون په بیلابیلو برخو کې د امنیتي خدماتو پر یو قرارداد غور روان دی. د دې راپور جزئیات اسوشیټډ پریس خبری آژانس خبر کړی چې مهم ټکی احمد تکل وند کوي.
واشنگټن پوسټ ورسپانې پرون راپور ورکړ چې د امریکا پوز څو ورځې مخکې په یو خبرتیا کې لیوالو خصوصي کمپنیو ته خبر ورکړی چې د پوځي اډو د امنیت لپاره پر یو قرارداد غور کوي. په خبرتیا کې راغلی چې خصوصي کمپنۍ به د قرارداد لمخې د امریکا پوځ ته په بیلابیلو برخو کې امنیتي خدمات وړاندې کوي. په دې خدماتو کې به د امریکایي پوځیانو د استوګنځایونو او د هغو کترونو امنیت هم شامل وي چې په ټول افغانستان کې د امریکایي ځواکونو اډو ته د اړتیا وړ اکمالات رسوي. اسوشیټډ پریس خبری آژانس لیکي تر اوسه په دې برخه کې د امریکا حکومت ته رسمن کوم وړاندیز نه دی شوی، خو که پاوز پریکړه وکړي چې په دې برخه کې پلان عملي کړي نو ښایي د روان کال د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې له کومې کمپنۍ سره قرارداد وکړي. له خصوصي کمپنیو سره د امنیتي احتمالي قرارداد خبره په داسې وخت کې راوچته شوې چې د اوباما اداره په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د جګړې ډګر ته د زرګونو امریکایي عسکرو د استولو پریکړه کړې. نو ځکه په راتلونکو څو میاشتو کې د سرتیرو په شمیر کې له زیاتوالي سره د دوی د اډو د امنیتي تدابیرو لپاره اړتیا هم په زیاتېدو ده. له دې مخکې د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویلي و چې دای غواړي د هغو خصوصي قراردادیانو ونډه چې د جګړې په سیمو کې د امریکایي ځواکونو لپاره ډېره برخه خدمات وړاندې کوي کم کړي. په دې خدماتو کې د حفظ او مراقبت، ترانسپورت، مخابراتو، ساختماني چارو او د خوړو د برابرولو خدمات شامل دي. خو ښاغلی ګیټس نږدې 15 میاشتې مخکې د افغانستان په ځینو خاصو سیمو کې د امریکایي ځواکونو اډو ته د خدماتو د رسولو په چاره کې د خصوصي شرکتونو ونډه مهمه بللې وه. د ویلی و چې له دې کار سره به د افغانانو لپاره هم د کار امکانات برابر شي. د خصوصي امنیتي شرکتونو اجراتو په عراق کې سخت جنجالونه رامنځته کړل وروسته له دې چې د 2008 کال په سپتمبر کې د بلک واټر په نوم د امریکایي امنیتي شرکت کسانو په بغداد کې پر عراقي ملکیانو ډزې وکړې. انتقاد کوونکو له امریکایي چارواکو غوښتنه وکړه چې د ګردانو د استخدام په برخه کې سخت مقررات وضع کړي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
زمږ غږله ازادي رادیو اوري. په افغانستان کې د ګزرن یا فلج ناروغي په وړاندې د ماشومانو د واکسین کمپاین نن پیل شو چې تر روانې سه شنبې ورځې پورې به دوام کوي. ولسمشر حمید کرزی د خپل زوی په خوله کې د دې واکسین د څو څاڅکو په څڅولو سره دغه کمپاین په رسمي ډول پیل کړ. ټاکل شوې ده د دې کمپاین په مرسته و 1.5 میلیون ماشومان واکسین شي چې تر 15 کلنۍ کم عمر لري. له کابل څخه زموږ خبریال نور حاله کوي.
ولسمشر حمید کرزی د جمهور ریاست د ارک پمانی کې د خپل زوی او ځین نور ماشومان په خلو کې د دې واکسین د څو څاڅکو په تصولو سره دغه کمپاین په رسمي ډول پیل کړ. دغه درې ورځنی کمپاین په ټولو ولایتونو کې د څه کم 15,000 روغتیایي کارکوونکو او رضاکارانو لخوا تطبیق شي. د افغانستان د عام روغتیا وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی په خپل وینا کې له ټولو خلکو او چارواکو د همکاري غوښتنه وکړه چې د دې واکسین په تطبیق سره افغان ماشومان له مایوبیدو او مرګ څخه وژغورل شي.
زما هیله دا ده چې ټول والی صاحبان د هیواد هر کورنۍ هر روغتیایي کارکوونکی باید د خپل دینی وجیبه، ملي مسؤلیت او همدارنګه انساني ماموریت او رسالت وګڼي چې دغه کمپین چې نن شروع شو او 1.5 میلیون ماشومان چې عمر د 15 کلو څخه کته دی باید واکسین شي او باید واکسین واخلي او یو موږ یو سالم نسل راتلونکي افغانستان ته وسپارو. دا ناروغي علاج نه لري، یا سړی وژني او یا مایوب کوي. که یو نه وژنه نو مایوب کوي. یوازینی لار هم دا واکسین دی. راځي چې دی واکسین
روان کال په افغانستان کې د ګزړن یا پولیو 14 مثبت پیښې ثبت شوې چې یو لسی په جنوبي ولایتونو، یو په نورستان او بل په کاپیسا کې و. پر دې درې ورځنی کمپاین به شاوخوا 4 میلیونه امریکایي ډالر لګښت راځي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي کای آیډي بیا په خپل څرګندونه کې هیله وښوده چې په افغانستان کې هم د ګزند یا فلج ناروغي له منځه تللی سي، په دې شرط چې دغه واکسین په سمه توګه تطبیق سي.
7.5 million kids who will be vaccinated and who need to be vaccinated.
و اشاریه و میلیونه ماشومان باید واکسین سي او دوی واکسین ته ضرورت لري چې په دې توګه له افغانستان څخه د ګزند یا پولیو ناروغي له منځه ولاړ سي، او دا کار امکان هم لري. دروان کال په لومړي میاشت کې د دې ناروغي 14 پیښې ثبت سوي چې اکثره په جنوبي ولایتونو کې وي، په هغو ځایونو کې چې خلکو ته واکسین نه رسیږي. زما غوښتنه له ټولو څخه دا ده چې موږ ته دې امکانات برابر کړي، موږ د دې مرستو ته ضرورت لرو، موږ غواړو د افغان ماشومان ژوند خوندي کړو او له دې هواده دا وژونکی وایروس له منځه یوسو. تر هغه چې د دې ناروغي میکروب لمنځ نه ویتللی، دغه ناروغي به په دوراني حالت کې وي. افغانستان د نړۍ په هغه څلور هیوادونو کې راځي چې د ګزند یا پولیو ناروغي پکې ډیره ده. د افغانستان مشرانو جرګې هم د وی اعلامیه په خبرولو سره د دولت له مخالفینو څخه غوښتنه کړې چې د دې کمپاین پر صحیح کارکونکو او رضاکارانو دی بریدونه نه کوي او کمپاین د مشکلات نه ایجادوي، چې دغه کمپاین وکړي سي د واکسین په تطبیق سره په زرګونو ماشومان له دې وژونکو ناروغي وژغوري.
د رپورت مووري چې نن په ټول افغانستان کې د ګزند یا فلج ناروغي په وړاندې د ماشومانو د واکسین کمپاین پیل شو چې درې ورځې به دوام وکړي، او د دې کمپاین په مرسته به شاوخوا 1.5 میلیون ماشومان واکسین شي چې تر 15 کلنۍ کم عمر لري. او په افغانستان کې د اغا خان مؤسسې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت سره د څه باندې 12 میلیونو ډالرو مرسته اعلان کړه. د دې مرستې تړون نن په کابل کې د امیر روغتیا د وزیر او د اغا خان د مؤسسې د مشر ترمنځ لاسلیک شو. د امیر روغتیا وزیر وویل د مرستې په د هیواد په ځینو اړو ولایتونو کې په روغتیایي خدماتو ولګول شي، خو خلک له دولت او بهرنیو مؤسسو څخه د زیاتو روغتیایي خدماتو غوښتنه کوي. له کابل څخه پرې راپور لرو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی د غا خان د مؤسسې له مشر سره د هغوی د نوې مرستې د تړون د لاسلیکېدو پر مهال وویل چې د دوی او د غا خان د مؤسسې د پخوانی تفاهم لمخې د مرسته به د بامیان او بغلان د ولایتونو په مرکز او ولسوالیو کې په یو لړ روغتیایي خدماتو ولګول شي. ډاکټر فاطمی وویل
د غنلای قرارداد معنا دا ده چې د 12 کال لپاره د بغلان، سدهنه غوري او دوشي او په شبر د بامیانو کې به ان شاء الله تعالی ستونزنی خدمات به با کیفیت شي، پوخخت خدمات به بهتری، ماشومان او میند او نور چې روغتیایي اساسي خدمات ته نیاز لري هغه به د پوخخ لاندې راشي. ولی موږ په کوشش کوو چې اوږده مهال لپاره هغه مشکل چې لري هغه ورته تر زیات اندازه حل کړو.
خاغلی فاطمی وویل د دې مرستې سباندې 4 میلیونه د بامیانو او 5 میلیونه د بغلان ولایت ته ځانګړې شوې ده. د هیله سرګند کړه چې په دې ولایتونو کې به د اغا خان د مؤسسې په مالی او تخنیکی مرستو او ګډو هلو ځلو د میندو او ماشومانو په مړینه کې د پام وړ کموالی راشي. په افغانستان کې د اغا خان د مؤسسې مشر علي موجی وویل چې دوی په دې هیواد کې په وروستي څو کلونو کې د عامې روغتیا د وزارت له پلانونو سره سم مرستې کړې دي او په راتلونکي کې به هم جاري وساتي. ده وویل
And today the signature that we have done with the agreement that we have just signed with the Minister of Public Health for
نننې تړون چې مو د عام روغتیا وزیر سره لاسلیک کړ، هدف مو دا دی چې په دې سره دوه ولایتونو کې څلور روغتیایي مرکزونه پرانیزو. موږ هڅه کوو چې د سیمې خلکو ته ښه او با کیفیت روغتیایي خدمات ورسوو، او څه باندې 400,000 خلک د روغتیایي خدماتو تر پوشش لاندې راولو.
خو خلک وایي د هیواد په ګڼ شمېر روغتونونو کې اوس هم کافي مسلکي پرسونل او پرمختللي روغتیایي وسایل نشته، او دوی مجبوریږي چې خپل ناروغان په ډېرې سختۍ سره له لرې پرتو سیمو څخه مرکزونو ته ورسوي. خو د عامې روغتیا وزیر وایي دوی هڅې پیل کړي تر څو د هیواد د مرکز او ولایتونو په روغتیایي مرکزونو کې هر ډول مسلکي او تخنیکي نیمګړتیاوې بشپړې کړي.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. د دوبی تر رخصتۍ وروسته د مشرانو جرګې په لومړۍ غونډه کې چې نن جوړه شوې وه، پر ځینو روانو مسایلو خبرې وشوې. د مشرانو جرګې اداري هیئت وویل د داخلي اصولو له مخې په دې ډول خپلو غونډو ته دوام ورکوي، خو که نصاب نو پوره وروسته به تصمیم ونیسي. زموږ خبریال د دې غونډې په اړه نور جزئیات اوروي.
د مشران جرګې اداري هیئت د دوبی تر رخصتۍ وروسته په خپل لومړی غونډه کې وویل شاید د ځینو مسایلو پر اساس د زیاتو غونډو نصاب پوره نه سي، ځکه زیاتو استازي په کمپاینونو اخته دي. د مشران جرګې لومړی منشي امین الدین مظفری وایي دوی بیا هم کوشش کوي په عادي ډول خپلې غونډې جوړ کړي که نصاب نه و پوره بیا به په رخصتۍ یوځي
چون انتخابات شوراهای ولایتي توأم با انتخابات ریاست
څنګه چې د ولایتي شوراګانو انتخابات د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره یو ځای کیږي د مشران جرګې ځینې غړي چې نویو انتخاباتو ته کاندیدان دي دوی به شی په خپلو کمپاینونو بوخت وي ځینې نور به نورو کاندیدانو ته کمپاینونه کوي موږ په عادي ډول خپل مجلس پیلوو که مو د مجلس او کمیسیونونو نصاب نه و پوره نو په دغه ورځو کې به بیا په رخصتیو ځو او جبران به د ژمې په رخصتیو کې کوو د مشران جرګې په دې لومړۍ غونډه کې د نورو مسایلو تر څنګ د مشران جرګې د ځینو غړو کاري راپورونه هم واورېدل سول چې د بیلابیلو ولایتونو د خلکو وضعیت ته هم پکې اشاره شوې وه د مشران جرګې لومړی منشي ښاغلي مظفری وویل دوی یو میاشتنی کاري پلان ترتیب کړی چې د پلان پر اساس به خپل کارونه تنظیموي
د 1988 کال انتخابات
د انتخاباتو موضوع اخلو په کندهار کې نږدې 3000 کسانو د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو کې د ولسمشر حامد کرزي له کاندیدېدو ملاتړ وکړ نور حال زمونږ خبريال سیمه راکوي
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې غواړي د جمهور ریاست د کاندیدانو ترمنځ د اقتصادي طرحو د سیالیو له لارې د هغو دریو یا پنځو کاندیدانو ترمنځ یوه مناظره جوړه کړي چې غواړي
بخښنه غواړم قدرمنو دوستانو لکس ستونزه وه اوس به له کندهار څخه زموږ د خبریال رپورټ وورو
نږدې 4000 کسانو چې پر کندهار سربیره له زابل هلمند او روزګان ولایتونو څخه راغلي وو د ننګرهار د والي ګل آغا شیرزي د پلار په زیارت کې په یو پراخه غونډه کې د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو کې د حامد کرزي له کاندیداتورۍ څخه ملاتړ وکړ غونډې ته په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازي خالد پښتون وویل چې حامد کرزي په تیره دوره کې د پام وړ بریاوې درلودې نوموړي پر روانو انتخاباتو کې هم حامد کرزي تر ټولو غوره کاندید وباله او زیاته کړه
زما ښه په یاد دي اته کاله مخکې څوک چې به پاکستان ته ټلیفون کاوه یا بیا کابل ته کاوه یا بیا مزار ته کاوه نو ښار ته به تلله دکان په دکان به ګرځېدله یا به مخابرات ته تلله چې حد اقل نږدې و کابل ته یو کوچنی پیغام ورسي حتی د ښاره څلور بعد ته چا خبرې نشوای کولای نن شکر د همدغه حکومت په توجه سره په ټول افغانستان کې د پنځو نه زیات مخابراتي شبکې جوړې سوې چې د دغلیرو ساراو څخه د لیرو پردو متکوس ما او تا د جهان په ګوټ ګوټ کې هر ځای چې موږ خبرې کوو زه فکر کوم دا یو ډېر غټ تصور دی یو غټ انکشاف دی د دې سره جفت تاسو وګورئ په مملکت کښې علاوه زموږ د پوهنتونو په لسهاو شخصي پوهنتونونه جوړ شول چې اوس تقریبا کېدال یې د سلو څخه اوړي او زما او ستا بچان زموږ تاسو خوندې اولاد مشران کشران هغه کسان چې طالب علم دي غواړي ځان علم باندې ورسوي نن د هغو لپاره د دې شرایط شته چې وری ولاړ شي او په پوهنتون کې خپل ځان ورسوي او د آینده دپاره د خپل مکتب پاره مستر د خدمت وګرځي زه فکر کوم دا یو غټ دستاور دی
په جنوبیدیز حوزه کې د حامد کرزي د انتخاباتي کمپاین مشر او د نوموړي ورور احمد ولي کرزي هم له خلکو غوښتنه وکړه چې د ده ورور ته دې رایه ورکړي تر څو نوموړی د تېرې دورې پاتې کارونه په راتلونکې دوره کې بشپړ کړي
اته کال کې د دغه مملکت په خدمت کې درېدلی دي په اته کال کې که چا ماته وویلی چې ده په راډیو یا شخصي اورېدلي وو چې حامد کرزي په رخصتي ولاړې حامد کرزي په میله ولاړې یا یو ساعت په هفته کې ده رخصتي کړې ده نو حق دی له دې ملت اووه کاله اته کاله دې سړي د مملکت خدمت کړی دی او په صداقت په ایمانداري کړی په متانت په مردانګي کړی هر قدم چې اخیستی د افغانستان د جوړو د افغانستان د یو سالم نظام د جوړېدو دپاره اخیستی
په کندهار کې د انتخاباتي کمپاینونو تر پیلېدو وروسته دا تر ټولو لویه غونډه وه چې د حامد کرزي په ملاتړ جوړه سوې وه
همداراز د فراه په ولایت کې د ډاکټر عبدالله پلویانو هم د نوموړي د کمپاین په اړه یوه غونډه جوړه کړې وه او ویل کېږي چې د نوموړي د کمپاین پر دفتر هم یو لاسي بم غورځول شوی په دې اړه رپورټ لرو د ازادي راډیو د خبرونو په پراتلونکو خبرونه کې به واوري د سوداګرۍ او صنایعو خونې د جمهوري ریاست څوکۍ ته له ټولو کاندیدانو څخه وغوښتل چې خپلې اقتصادي طرحې دې د خونې ته وسپاري د سوداګرۍ او صنایعو د خونې رئیس وویل دوی غواړي د هیواد روانو اقتصادي ستونزو د حل لپاره د کاندیدانو لخوا وړاندې شوې طرحې د یوه کتاب په بڼه چاپ او له انتخاباتو مخکې د خلکو ته ورکړي د دې خونې چارواکو دا هم وویل دوی غواړي د هغو پنځو کاندیدانو ترمنځ یوه مناظره هم جوړه کړي چې غوره طرحې دوی ته استولې دي زموږ خبریال پرې راپور اوروي
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې غواړي د جمهور ریاست د کاندیدانو ترمنځ د اقتصادي طرحو د سیالیو له لارې د هغو دریو یا پنځو کاندیدانو ترمنځ یوه مناظره جوړه کړي چې غوره اقتصادي طرحې وړاندې کړې وي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه د یکشنبې په ورځ د جمهور ریاست څوکۍ ته له ټولو کاندیدانو وغوښتل چې د زمري د میاشتې تر یولسمې نېټې پورې د خپلې اقتصادي طرحې دغې خونې ته وسپاري. د دغې خونې رئیس قربان حق جو په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې دوی غواړي د کاندیدانو لخوا وړاندې شوې اقتصادي طرحې له انتخاباتو مخکې د دوی له بیوګرافیانو سره یو ځای چاپ او د خلکو په واک کې ورکړي. ښاغلی حقچو وویل چې دوی د دغو طرحو د څېړلو او د مناظرې لپاره د کاندیدانو د انتخاب چارې د اقتصادي کارپوهانو یو کمیسیون ته سپارلې دي. موږ هر څومره طرحې چې راټولې کړې له هغو څخه به درې یا پنځه چې لا نهایي شوې نه ده انتخابوو او وروسته یې د خصوصي سکتور له استازو سره یوې مناظرې ته رابولو. په دې مناظره کې به دوی ته موقع ورکړی شي چې په لسو دقیقو کې خپلې اقتصادي طرحې تشریح کړي او له دې وروسته به دوی هغو پوښتنو ته ځوابونه ووایي چې د خصوصي سکتور لخوا پورته کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې دا هم وویل چې دوی به د کاندیدانو د اقتصادي طرحو له مطالعې وروسته له هغه کاندید څخه خپل ملاتړ اعلان کړي چې د دوی په اند ښه اقتصادي پروګرامونه ولري. په عین حال کې د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرسل اخرش افیزي هیله څرګنده کړه چې دا پروګرامونه به کاندیدان وهڅوي چې غوره او جامع اقتصادي طرحې وړاندې کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې دا اقدام په رښتینی ډول د ملي ګټو او د دې خونې د مسؤلیتونو لپاره دی. موږ حق لرو چې کاندیدان راشي او د خصوصي سکتور په استازیتوب ووایي چې دوی څه پروګرامونه لري او ممکن موږ دوی ته د دوی د اقتصادي پروګرامونو په اړه مشوره هم ورکړو. په افغانستان کې د انتخاباتي مبارزو له پیل راهیسې د جمهور ریاست کاندیدانو د هیواد د روانو اقتصادي ستونزو د حل لپاره بیلابیل پروګرامونه وړاندې کړي دي. د روانو چارو څارونکي په دې باور دی چې د ځینو کاندیدانو لخوا وړاندې شوې اقتصادي طرحې یا خو ناقص دي او یا هم عملي اړخونه نه لري. خو تر اوسه دا روښانه نه ده چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه به د کوم کاندید طرحه ومني او د هغې ملاتړ به وکړي.
د انتخاباتو په اړه ځانګړي رپورټونه اوري. په کوټه کې هم مشت مزار شریف کډوال د راتلونکي ولسمشرۍ د کاندیدانو په اړه خپل نظرونه لري. دا رپورټ به وورو.
د کوټه ښار لویدیځ لوري ته په خروټاباد نومې ځای کې ګڼ شمېر افغانان ژوند کوي چې ډېری یې د افغانستان د شمالي ولایتونو اوسېدونکي دي. په دې ځای کې مېشت د افغانستان د مزار شریف خلک وایي دوی تیر دېرش کاله په همدې کوټه کې په خوارۍ غریبۍ او درپدرۍ کې تیر کړي دي او هیله نه لري چې د افغانستان راتلونکی ولسمشر به هم د دوی غم وخوري او د سولې په تامینولو سره به دوی هیواد ته ورستانه کړي. د مزار شریف له اوسېدونکي افغان دوکاندار سفر محمد مې وپوښتل چې د افغانستان نوی ولسمشر باید څوک وټاکل شي.
زه د دوه کم دېرش کاله کې چې دلته پروت یم ماته د هغه ځای څه هېڅ شی نه رامعلومېږي چې څوک راسي یا څوک نسي. چې دی سړی راسي چې د مهاجر هلته ولاړ شي او د مهاجر هلته په سکونت ګزاره کوي. مقصد هلته ګزاره څه سم وي خو بس موږ ته هغه سړی قبول دي.
د مزار شریف ډېری افغانان پر اوسني حکومت انتقاد کوي او وایي چې په تېرو اتو کلونو کې د مهاجرت ژوند تر پخوا ډېر ستونزمن شوی خو د حامد کرزي حکومت ورته هېڅ پاملرنه نه ده کړې. د مزار شریف د دولت آباد ولسوالۍ یو اوسېدونکی خدای نظر وایي اوسنی انتخابات ورته په درد نه خوري.
دا د پیسو انتخابات ته زما زستاکش کوم. دا اوس انتخابات دو څلوېښت نفره تا په انتخابات کې لیدلي ګټ کاندیدان سوي دي. په دوه یا بس درې یا بس دي لس یا بس دو څلوېښت ولایت دي. په ولایت یو نفر وام سي. یو دا سړی چې هغه د وطن خدمت وکړي، د اسلام خدمت وکړي. دا خو خلک دي چې جبې ډک خارج ته دي چې جبې خالص افغانستان ته راځي. که دغه دولت خو نه سو ورتلی هزاره دي کښېني چې د وطن خدمت وکړي. په هغه کې مونه وایي چې یا پښتون دی یا ازبک دی یا تاجک دی یا ترکمن دی چې دا یو سی چې د وطن خدمت وکړي.
خو یو بل افغان چې خواري مزدوري کوي د انتخاباتو په اړه په نظر ورکولو سره وایي نږدې دېرش کاله یې په کوټه کې سوي او نور افغانستان ته د ستنېدو لپاره زړه نه ښه کوي. خو پر دې برسېره هم د اوسني ولسمشر د بیا ټاکل کېدو غوښتنه کوي.
زما نوم مرتضی د افغانستان د هلمند. بس دغه یو سړی دی نو حامد کرزی چې هغه مشر سي. نو بل دا سړی موږ ته نه معلومېږي. د پښتنو مشر دی چار څه د ستونزې حلولی شي. بالکل اوس موږ خوښ دی.
په کوټه کې اوسېدونکي ډېری افغانان که یوې خواته په هېواد کې دننه له امنیتي ستونزو سر ټکوي او ځینې یې پر مځکو د زورواکو له قبضو شکایت کوي. خو ډېر یې بیا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه کوي. د مزار شریف د نهرشاهي ولسوالۍ اوسېدونکی اختر محمد وایي که په کوټه کې ورته د رایې ورکولو زمینه برابره سوې وای د خپلې خوښې کاندید ته به یې رایه ورکړې وای.
افغانستان انتخابات خو را روان دي. خو که چېرې دلته اوسي موږ به خپلې رایې استعمال کړو او هلته د تلو امکان نه لرو. ولسمشر څخه موږ دا غوښتنه ولرو چې دوی انتخابات وکي او خپل راتلونکي دی وټاکي او د بهاري قواو څخه دی دا غوښتنه وکړي چې دی خپل ملک ته بیرته خپل واپس ولاړ شي.
د مزار شریف د بلخ ولسوالۍ اوسیدونکی محمد نعیم وایي داسې یو څوک باید د افغانستان د نوي ولسمشر په توګه وټاکل شي چې د افغانستان اقتصاد پر پښو ودروي او په هیواد کې دننه او د باندې افغانان په خپل هیواد کې دننه یو ښه راتلونکی جوړ کړي.
دا زموږ غوښتنه ده هر څوک چې ټاکل کیږي وروره دا هغه موږ دپاره د وطن آزاد کی یو غریبي درته پیدا سي خپل وطن دی خپل آشیانه ده. رئیس جمهور هر یو چې وروره د ټولو مسلمانانو سره یو اتحاد اتفاق ورته وکړي وروره مرسته وکړي دا د ټولو افغانانو دپاره شه دی یو سم سړی به راسي.
د یادونه ورده چې د بلوچستان په ښارونو او کمپونو کې میست ډیری افغانان چې په سږنیو انتخاباتو کې ورته د برخې ورکولو زمینه نه ده برابره سوې د افغانستان د انتخاباتو له خپلواک کمیسیونو غوښتنه کوي چې که اوس هم امکانات ولري باید دوی ته په انتخاباتو کې د برخې اخیستلو چانس ورکړي. خو ځینې بیا تیرو انتخاباتو ته په پام سره په دې نظر دی چې د مهاجرینو تر څنګ ځینې پاکستانیان هم د انتخاباتو د کارتونو په ترلاسه کولو سره د افغانستان په انتخاباتو کې برخه اخلي چې وایي دا یو غیر قانوني کار دی او په کار نه ده چې تر هیواد د باندې چاته د رایې ورکولو حق ورکړل شي.
د ازادي راډیو د څلور بجې او دېرش دقیقې دی د لنډو خبرونو وخت را رسیدلی چې رضوان مراد وړاندې کوي.
په هلمند او کندهار کې په درې او چودنو کې درې امنیتي خصوصي ساتونکي وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. په میدان وردګو کې د بیا رغونې اته څلوېښت پروژې بشپړې او ګټې اخیستنې ته نن وسپارل شوې. د ایران د حکومت مخالف مشرانو میر حسین موسوی او مهدی کروبی دغه هیواد د کورنیو چارو له وزارت وغوښتل چې د غمرازۍ مراسمو ترسره کولو ته اجازه ورکړي. هند نن خپل لومړنی اوبتل چې د اټومي توغندیو دوړلو او ویشتلو توان لري په اوبو کې خوشې کړ.
د ازادي راډیو خبرونه اوریده. پکتیکا سیمه ایز مقامات وایي تیر ورځ د افغان او نړیوالو ځواکونو تر ګډو پوځي عملیاتو وروسته د زدرانو د نکی ولسوالۍ چې دوی اونۍ مخکې د طالبانو له خوا نیول شوې وه بېرته د دولتي ځواکونو لاسته ورغلې او هلته دولتي حاکمیت ټینګ ده. زموږ خبریال له سیمې راپور راکوي.
د پکتیکا ولی عبدالقیوم کټوازی وایي د دې ولایت د زدرانو د نکی سرحدي ولسوالۍ د افغان او ایتلاف ځواکونو د ګډو عملیاتو وروسته بیرته د دولت تر ولکې لاندې راغلي او طالبان پرته له کوم مقاومته له سیمې تښتېدلې دي. ویل کېږي د زدرانو د نکی ولسوالۍ شاوخوا دوه اونۍ وړاندې طالبانو تر یوې لنډې نښتې وروسته نیولې او تر اوسه یې په خپله ولکه کې ساتلې. هغه مهال د طالبانو وعظ به الله مجاهد رسنۍ ته ویلي وو چې د نکی ولسوالۍ د دوی کسانو نیولی دوه رینجر موټر او په لسګونه مل سپک او درنه وسلې غنیمت کړي ده. د پکتیکا والی وای د دوی ځواکونو پر ولسوالۍ باندې د طالبانو د حمله پر وخت تکتیکی پر شاتک کړي وو او اداري استای په څنګلوري ولسوالۍ جوړو کې ځای پر ځای کړي وو. د ولتی ورځ د افغان او ائتلاف ځواکونو تر عملیاتو وروسته بیرته په یاد ولسوالۍ کې دولتي وکمنه ټینګه شوی او ورځنۍ چارې پکې د پخوا په څیر پادې توګه ادامه لري. پکتیکا ولول د نکه په ولسوالۍ کې حالات او عادي بڼه خپل کړي او د عملیاتو پر مهال د افغان او ائتلاف ځواکونو پر وړاندې کوم وسوال مقاومت نه دی شوی. د زیاتره اوس په موړي ولسوالۍ کې د قومي مشرانو د دیني عالمانو سره غونډې او سلام مشورې روانې دي تر څو خلک وهڅول شي چې په راتلونکو ټول ټاکنو کې فعال ونډه واخلي.
پکتیکا ټول اولس مفتدا ډاکه ده چې دوی په پخپلم د امنیت په تامینولو کې پکتیکا په ټول اولس
د نکی ولسوالۍ د بیرته نیولو په اړه د پکتیکا د محلي چارواکو لخوا په داسې حال کې خبر ورکول کیږي چې اخوا طالبان ادعا کوي چې تیره شپه د دوی کسانو د خرنې په ښار کې د ولایت د مقام او ملي اردو پر قرارګاه باندې لس توغندې ویشتلي چې زیاتره یې د دوی په وینا پر ټاکلو اهدافو لګېدلي چې له امله یې نامعلوم شمېر دولتي کسان وژل شوي دي، خو محلي چارواکي د طالبانو دا ادعا بېبنسټه بولي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دا افغانستان پر در رپورتون مو واردل او سیمه ایز رپورتون راخلو. جنس دیفنس خبرونی پا یو تبصرکی چه انوان ده پاکستان لامریکانا غوخته نکری چه پر دغه هیواد دا افغانستان دا عملیاتو پر اغیز غور کری. اولی که چې پاکستان له ریچارډ باوچر څخه غوښتي دي چې د هلمند عملیات د دې لپاره ودروي چې د پاکستان امنیت ته ګواښ پېښوي. د دې مقالې غټي کې اسمت سرونه وروي.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري، صدر اعظم یوسف رضا ګیلاني او لوی درسیس اشفاق قیاني په هلمند او د افغانستان په نورو سیمو کې د امریکایي ځواکونو د روانو عملیاتو د بالقوه اغیز په اړه د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ هولبروک ته خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. جینز ډیفنس له اسلام آباد د خپل خبریال په راپور کې لیکلي چې یو جګپوړي پاکستاني مقام وویل د پاکستان پولي ته څیرمه د امریکایي ځواکونو پوځي عملیات به جدي واقف ولري. دا برید به خامخا طالبان د افغانستان د پاکستان خاورې ته پڅټ کړي. د افغانستان په هلمند ولایت کې د امریکا وروستي عملیات د دې لپاره دي چې تر انتخاباتو مخکې امنیتي حالات ښه شي، خو دا به شاید زموږ ګټو ته تاوان واړوي. جنس ډیفنس وایي داسې ښکاري چې ریچارډ هولبروک دا مسأله کم اهمیت ګڼلې وي چې د هلمند عملیات به ممکن د پاکستان پر امنیت اغیز وشیندي. هغه ویلي زموږ له معلوماتو سره سم طالبان په آزاده توګه له پولې اوړي را اوړي. ځینې وخت افغان طالبان له پاکستاني طالبانو سره خپلې حملې تنظیموي او ځینې وخت دا کار نه کوي، خو د دوی ترمنځ پر لپسې تګ راتګ شته. له بلې خوا جګپورو لویدیځو دفاعي مقاماتو وویل چې امریکا او پاکستان په سوات کې د پاکستان د پوځ د وروستیو بریاوو د ساتنې پر څرنګوالي او په افغانستان کې پر وسلوالو طالبانو د فشار پر زیاتولو اختلاف لري. یو پاکستانی مقام وویل موږ امریکایانو ته نه وایو چې په افغانستان کې خپلې پوځي هلې ځلې ودروي، موږ له دوی څخه غواړو چې له پاکستان سره خپله هماهنګي زیاته کړي. امریکا کولی شوای د هلمند عملیات تر هغو چې موږ په سوات کې خپل حضور مضبوطوو وځنډوي، خو مشکل دا دی چې هغوی بېله دي چې پاکستان ته پام وکړي په خپل سر په هلمند کې عملیات پیل کړي دي. جنس ډیفنس لیکي پاکستانی مقامات وایي دوی ویره لري چې په افغانستان کې به د امریکا د عملیاتو رواني فشار سبب شي چې افغان طالبان د پاکستان خاورې ته ورواوړي او په نتیجه کې به پاکستان بې ثباته کړي.
په پاکستان کې مقامات وایي تر اوسه 10,000 کورنۍ یا 20,000 کسان جګړه ځپلو سیمو ته بېرته ستنه شوي دي او د کډوالو څلور لوی کمپونه وتړل شول. په عین حال کې د سرحد ایالت حکومت اعلان کړی چې یوه اونۍ وروسته د اګست په لومړۍ نیټه به په ټول سوات کې د نجونو او هلکانو ښوونځي له سره پرانستل شي. زموږ خبریال په دې موضوع له پاکستان راپور لري.
د سرحد ایالت حکومتي چارواکي وایي تر اوسه 10,000 نه زیاتې کورنۍ چې د غړو شمېرې د 200,000 نه پورته ده بیرته سواد دیر او ملکن ته ستنې شوې دي. د بیرته ستنېدو لړۍ نن د یک شنبې په ورځ هم روانه ده او خلک د حکومتي مرستو په ترلاسه کولو بیرته خپلو سیمو ته روان دي. د سرحد ایالت د بیړنیو مرستو د ادارې ویان عدنان خان د ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د شنبې په ورځ 2,500 کورنۍ سواد ته ستنې شوې. نوموړی وایي په سرحد ایالت کې تر اوسه د کډوالو څلور لوی کمپونه د کډوالو پر مخ تړل شوي چې له دغو کمپونو څخه کډوال بیرته خپلو سیمو ته ګرځېدلي دي. دغه څلور کمپونه شیخ شهزاد، شیخ یاسین، وړوکی لاهور او شاه منصور نومېږي، خو د دې تر څنګ اوس هم د چارسدې په پلوسا، د پېښور په لړمه، د نوخار په جلوزو او د جلالا په جلالا کیمپ کې د کډوالو زرګونه کورنۍ د بیرته ستنېدو انتظار باسي. د سرحد ایالت د مرستو د بیړنۍ ادارې ویان عدنان خان وایي 2,06,000 نورې کورنۍ به په راتلونکو څو اونیو کې بیرته خپلو سیمو ته وګرځي. په دوی کې 6,000 په کمپونو او پاتې نورې د خپلوانو په کورونو او دولتي لیسو کې پراته دي. عدنان خان وړاندې ویل
منگا دو مرحلے دی دا دو مرحلو کے اولنے مرحلہ کے منگا کیمپس خلق لے گل او دو مرحلے کے منگا کیمپس نہ باہر خلق لے گل اولنے مرحلہ ہم شروع دا او دو مرحلے ہم خلق دے شروع اچھی دی نو پ مرحلہ وار واکسے کے دی ادا دے چ اس دے منگا خپل خیال دا دے دے شلم نیٹے دے دے میاش شلم ان کے پورا مکمل جی او ٹریفک دو جن رش دے زیاد چ ٹریفک جام کی نی نو منگا بیا دسی چلو کچھ کم گورنمنٹ ٹرانسپورٹ تعداد ہم لگ کم کو چخل کو تو بڑے گرمی کے مسئلہ نہیں ٹریفک میں جام کی گئی
بل پلو د سرحد ایالت اعلی وزیر امیر حیدر خان ہوتی د یک شمی پورس په مردان کې رسنایو ته ویل چې د سوات وز او سرور مخ په خکې دودا ہوتی وای اتیا پسلو کې خلک په خپل امرسته خپل سیمو ته ستنیږي او د نورو شلو فیصدو سره حکومت په بیرته سندو کې مرسته کوي همدارنګه د سرحد ایالت د خوونې د وزارت لخوا په ویلان کې ویل شوی چې د اگست د لومړۍ نیټې نه به په ټول سوات کې د نجونو او هلکانو مکتبونه بیرته پرانستل شي د پداسې حال کې دا چې د اکثرو مکتبونو ودانۍ خرابې او د برېښنا او د اوبو غمې نه دی خوړل شوی د سواد د سیمې مخور سیاستوال افضل خان لالوی په سواد کې د پاکستان د فوز عملیات بریمن دي خو په کار ده چې په سیمه کې پولیس تقویه شي ځکه چې فوز د تل لپاره هلته نه شي پاتې کېدی
او دا خو یو مرض چې کوم دی چې رانوتی دی نو دا دونه په فوري لري فنډ موجوده وخت خو صرف آرمی اکشن دی نو آرمی چې کوم دی نو هغه خپل کار وکړي هغه یو علاقه یا یو کلی صفا کړي خو د دې کلی د علاقه چې صفا ساتلو لپاره پکار دے چی سوکی یو ادارہ ہی جو آگا دے نگرانی سوکیداری جدا بیا دوبارہ دغنشی انفیکشن رانشی نو آگا دا آرمی کار ندے آرمی چکم دے سوکیداری نشی کولی دا داگی پٹھے نہیں کنے دیا او بزی جدا نور ادارے راشی او دا موثر شی نو دا طول مسئلہ پر چکم دے ایستا ایستا سر ترسی
دا یادا والو دا چی دا سواد دیر او بونیر نا دا ورستیو جنگونو لامل دوانیم ملونا خلق بے کورا شویو چی وز طول بیر تخ پلو سی موتا دا تک پا حال کی دی کارپوهان وای پا سواد که باید دا ترهگرو پر زد پر لپسی عملیات روانوی او دا بیر تا سنو شو خلقو سرا دا مرستو لڑه زکر چی جنگونو خلق دا نسته سر مخ کردی دی
د انتخاباتو په اړه خپل دستور ګولې د لحال د ټلیفوني پیغامونو اس ام اس ایمیلونو او لیکونو لاري مشتراولې جي او د ازادي رادیو خبريال سي راپور تاسو نشرې زموږ
د ازادي رادیو د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ سپه 1290 او په کابل کندهار هرات جلال آباد او مزار شریف کې په اف ام 103.5 سپه اوریدل شي څلور بجې او یو څلوېښت دقیقې اوس هم تاسو ته بلنه درکوم چې دورو کوشو عزیزانو پروګرام واوري په دې هیله چې ستاسو کوم برک عزیز هم په همدې خبرونه کې پیدا شي
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګرانو مینوالو السلام علیکم دا دی بیا هم د تاسې د ورکوښو عزیزانو پلټنه کیو دغه پروګرام ز امان الله امیرزای تاسې جوړوم او وړاندې کوم ګرانو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه موږ ته پریږدي او همدارز کولای شي چې موږ ته لیکونه او ایمیلونه راولېږي او خپل ورکشوي دوستان او عزیزان ولټوي ګرانو دوستانو په نننی پروګرام کې مختلف تلیفوني پیغامونه لرو په کومو کې چې ځینې ورکشوي عزیزان پیدا شوي هم دي نو ګرانو دوستانو له تاسو خیل کوم چې دغه پروګرام تر پای له ما سره واورئ
تاسو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام له ازادي رادیو څخه اورئ
ګرانو اوریدونکو د پروګرام په پیل کې راځي چې هغه یو پیغام وورو کوم چې یو اوریدونکی له ایران شیراز څخه مونږ ته رالېږلی دی دی وایي چې د یو شخص په هکله معلومات لري چې په زندان کې دی راځي چې د دوی دغه پیغام په ګډه سره وورو
ہلو السلام علیکم زه فاطمه پکتیا ولایت د واجی خان ولسوالۍ زمرګانی کلی اوسیدونکی زدا آزادی رادیو اوریدونکو همکارانو سلامونه وایم بار له سلام از ما پیغام داده چې جاوید د پکتیکا ولایت د کټواز ولسوالۍ د میز کلي اوسېدونکی چې د ایران په شیرا ښار کې بندي ده او خپل خپلوان یې ناخبره دي. که څوک زما غږ اوري دې نمبر دې ټلیفون وکړي 0 99 1 6 8 8 4 یو ځل بیا 0 99 1 6 8 8 4
گرانو اوریدونکو تاسو آزادی راډیو اوري په آزادی راډیو کې د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته واجاست.
بالا دا پروگرام چې دی ډېر ښه پروگرام دی. ډېر مننه کوم.
www.azadiradio.com
ګرانو اوریدونکو تاسو آزادی راډیو اورئ. په آزادی راډیو کې د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروگرام ته غواګاست. نن په پروگرام کې داسې یو پیغام لرو چې یو شخص د بدو له امله ورک دی. د دوی کورنۍ ورته خبر ورکوي چې اوس دغه د بدو مسله حل شوې ده. راځئ چې دغه پیغام په ګډه سره واورو.
هلو زه نور الله د زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ تنچي بازار نه خبره کوم. حاجي محمد ابراهیم د حاجي محمد برات زوی د زابل ولایت د میزانې د ولسوالۍ د لوی کلي اوسېدونکی درې کاله مخکې د بدو له کبله ورک له کوره که چاته معلومات وي یا دی پخپله دا خبر اوري په دغه شماره دې منتظر وي 0 8 5 2 2 9 2 1 په دغه شماره دې زنګ ووي که چاته د محمد نعیم په اکله معلومات وي د بدو له کبله له کوره ورک ده درې کاله کېږي هغه د بدو مشکلات یې اوس حل شوي دي. حاجي محمد برات سترګې په لاره پسې ګرځي سرګردانه وسلام.
گران اوریدونکو محترم دوستانو تاسو آزادی رادیو اورئ. په آزادی رادیو کې د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته غواګیست. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ چې ور ورسید هغو پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورکوښوي عزیزان او دوستان لټوئ. نو راځئ چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو.
السلام علیکم. ما یو خنیدم چې نن ملر محمد د کوټې د عبدالملک چوکي هر چا ته چې معلوم دي ما سره په دغه پته باندې تماس ونیسي 0 9 1 6 9 1 6 واچا. السلام علیکم.
زما نوم شاپور احمد ده. زه د لندن نه خبره کوم. زما دا یو پیغام ده چې زما ورور دا 15 کاله کېږي ورو بېدرکه ده کابل له څخه او نوم یې غازی خان ده. د پلار نوم یې ولد حضرت خان. ولایت لوګر ولسوالۍ مداغه او کار چاته په دې کې معلومات وي نو مونږ ته په دې شماره زنګ ویلی شي. د لندن شماره دا ده 0 0 4 4 9 9 1 3 6 1 او د افغانستان نم شماره دا ده 0 0 9 3 8 6 3 9 1 3 0 8.
سر آزادی رادیو ترکونکو اوریدونکو سلامونه وایم. ما یو ورور نوم یې دی امان الله. د ماما نوم یې دی باز محمد. که دی دا خپل اعلان اوري یا بل څوک معلومات لري په دغه ټلیفون شمېرې تماس ونیسي 0 5 15 43 9 9 د شاولي کوټې اوسېدونکي دي.
زما یو ورور دی زه د پاکستان د کوچنه خبرې کوم. دا بلوچستان ولایت نه چې زما یو ورور بیا د ځوانینو میږي دا 4 کاله کېږي چې ورک دی. نو که چېرې چاته پته وي نو په دې باندې ما ته ټلیفون 0 3 0 3 8 1 5 8 5 1 0.
دلایي ولسوالۍ د عینک اوسېدونکی یم. زما ورور محمد رشید د جاد روایت خان زوی 10 کاله د کور تللی دی. که چېرې زموږ پیغام اوري فلار اکاگان ماماگان یې شیدان سوي دي. مور یې په سترګو باندې ورپسې ړنده شوې ده. په دغه ټلیفون دې زموږ سره تماس ونیسي 0 0 0 0 4 9 9 3 6 5 0 0 بل ټلیفون نمبر دی 0901 یو اویا، بل ټلیفون نمبر دی 0999 131 238. وسلام.
آزادی رادیو، مستقل رادیو، ستاسو انتخاب، زموږ انتخاب.
سلام علیکم، زه عبدالمالک له پیشلاخ سره خبر کوم. زموږ یو د اکاذی دی په ایران کې ورک دی، قسم جان نیزی. که څوک د ده چیرې پته لري موږ ته دې په دا شمېره ټلیفون وکړي 0092 او 0302 اتدیر سلور اتیا نسو اتلس.
دستاجت باب کردیم دو میمنی دو ولایاتیم دو چلگزی دو خیلیم دو غیسار دو رسوالیم یو رک لرو مش چی دو طالبانو دو حکومت دلی رکی دو پا وقت دی ورک دی دا جی جمع خان زی دی خدای دادو میجی دی یرا دا شار ورک دی هر دای چی بده یز ما جاق باوری با دو شماره دی زنگوی سپر 919 349 54 افداد پنج. و سلام.
هلو، سلام علیکم. زه عبدالحمید میرزا د فراه ولایت د کلیستان د ولسوالیم د ایران د کلي یم. زموږ وطن دوه نومه لري، هم ایران نومېږي هم الاباد نومېږي، اصلي ایران نومېږي. زما ورور چې عبدالبصیر نومېږي جبه پارسي د عمري وشل 20 کال ته رسېدلی. لږ راسادي تکلیف یې درلوده، په هغه شپو کې د کوره وتی درې میاشتې بعد نمبر راوړه. واشیر کلی دل سی و پر وردن بند راغلی و دو واشیر سرک دنبر تا ختمی تا دادا مرمات سی و هر مسلمان چیز دلک باره که معلومات وری پداغ شمیره تلیفونی که سی پر آویان ناگه دوولست نزست نزست یا جازادی رادیو تا تلیفونی که. سلام علیکم.
السلام علیکم، زاد بسم الله دی قبلنا خبر کوا دا سلام ناباد. زموز ملگر سیدوالی دا جنوبی وزیرستان پاکو مسعود د مکین دا ولسوالۍ دا کلی د سپین کمر ورونه څو مخښې اعلان کړی و چې دا زموږ ناورک دی، که چا ته معلومات وي نو معلومات راکو. نو دې ورونه عزیزانو ته دا وایو چې اول خو دا زموږ په شمېره باندې موږ سره رابطه ټینګه کړو، او که په تلیفونه رابطه نه ټینګېدله بیا د خپل د ځان نمبر په ازادي راډیو کې اعلان کړو چې موږ یې ټول د مرګ د ژوند ټول معلومات ورکړو. زموږ د تلیفونه نمبر دا دی 0202 15 50 40. زموږ د ټلیفون نمبر دا دی 0202 15 50 40. وسلام با احترام.
زکران هم د توریان زوی د بادغست ولایت. زما یو ورور د نعمت په نامه دا تقریبا دا دوه کاله کېږي چې ورک دی. هغه موږ ته په دغه شماره دي زنګ 2 1 2 9 1 8 3 و.
زه مولوی محمد خان د ګرمسیل ولسوالۍ اوسېدونکی چې فعلا د کوټې ایالت خبرې درسره کوم. زموږ یو همسایه ورک ده چې نوم یې جمال شاه او د پلار نوم یې ملا محمد ریس ده چې پلار یې له نن څخه 2 کاله مخکې وفات شوی ده او د ده نن میاشتې کېږي چې له خپله کوره څخه وتلی ده، بیا یې درک نشته. که چېرې جمال شاه زما دا اعلان په خپله اوري نو خپل کور ته دې راشي، او که د جمال شاه په هکله څوک معلومات لري نو موږ ته دې په دې شماره باندې زنګ ووهي 0301 1 4 2 1. یو ځل بیا شماره تکراروم 0301 1 4 2 1.
زم احمد انی فاضح المند ولایت د باغران د ولسوالۍ د ولاخول د کلی څخه خبره کوم. زما یو زوی دی دا 15 کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. که څوک د ده په هکله معلومات لري او یا دی د زما خبره اوري نو په دغه شماره دې ما ته ټلیفون وکړي 0301 1 4 2 1. شماره یو ور بیا وایم 0301 1 4 2 1.
زه د پاکستان د پوهاک نه خبره مولوی عبدالسلام خبره کوم. زما یو وراره دی د عبدالبصیر په نامه باندې دی. 8 کاله کېږي چې ما نه نادرکه شوی دی. که چا ته معلومات وي ما ته په دغه نمبر باندې تماس کړئ، په دغه نمبر تماس ونیسه 0303 96 93 110. نمبر یو ځل بیا تکرار وایم صفر صفر درې سوه دېرش شپږ نوي درې دېرش اووه سوه دېرش. السلام علیکم.
زده نمروز ولایت خسرو ولسوالۍ ته خبره کوم. زه په پیشي لرم د درې کال کېږي چې ورک شوی دی، د دوه ویشتو کالو دی. نو اوس خامخا پنځه ویشت کاله پرتمې زموږ د پیشي مهاره ده سفر وسه دوه دوه پنځه نه بیا در پنځه هم سفر وسه اووه نوي شپږ دوه دوه پنځه پنځه نه دا زموږ د ټلیفون شماره ده چې انډیوال اوري هرې چې اوري که دی خپله موږ ته د ځان راوښي د خدای په امان. دغه زموږ پیغام دی.
ما یو ورور دی ام الله په نامه ده. پنځه ویشت کاله مخکې کله ایران ته ل هغه نه هېڅ دغه هېڅ معلومات مونږ ته ونه شو. څو ماده مخکې درې څلور کاله مخکې کوم خط رالېږلی و هغه چا په لاس ورغلی ورک شوی و. بیا دغه څو ده کوم پیغام خپور شوی و هغه مونږ ته را ونه رسېده. مونږ پرې پوه نه شو. ما هغه واس که اوري څوک یا د چا ته معلومات په دغه لمبر دې شمېره دې مونږ ته زنګ ووهي. صفر اووه سوه نهه نوي اته شپېته درې دېرش او پنځوس. یو واري بیا تکراروم. صفر اووه سوه نهه نوي اته شپېته درې دېرش او پنځوس. سلام.
زه امان الله د کندهار د ولایت د معروف ولسوالۍ د بلخیرزو د کلي اوسېدونکی یم. چې فعلاً په پاکستان کښې استوګنه لرم. زموږ د کلي چې زموږ نږدې عزیز دی د نقیبالله په نامه د حیاتالله ورور دی او د حمیدالله ورور دی او د ملنګ اکا زوی دی چې هم یې پیلن مور وفات شوی دی او هم یې پلار وفات شوی دي. اتلس کاله کېږي چې نادره که دی که دی دا زما یې لا خپله او یا بل څوک د په هکله معلومات لري نو موږ ته دې په دغه شماره زنګ ووایي. د ټلیفون شماره ده صفر درې سوه پنځه څلوېښت اته اتیا یو شپېته او شپږ سوه دوه پنځوس.
السلام علیکم. زه سرور افغان له پاکستان صوبه بلوچستان زه خبره کوم. زما یو ورور ورک ده نوم یې محمد صدیق ده د پلار نوم یې محمد یعقوب ده په کوم طرقی ده کور یې په زله نور لایق ده. دا څه کاله کېږي چې له کوره زنا پته ده تللی کراچۍ له ده ایس الوالی هم نشته. په ده پسې مور و پلار دواړه ړانده شول. زه د ازادۍ راډیو ټولو کار کوونکو زه دا هیله لرم چې دا زموږ پیغام دوی هر وخت نشر کوي. موږ ډېر ځینې خوشحاله هم یو چې دا دوی بیا نشر کړي. دا زموږ د ورور الوال د ټلیفون شمېره ده صفر درې صفر دوه درې څلور یو پنځه 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 یو صفر درې صفر دوه درې څلور یو پنځه پنځه یو.
هلو السلام علیکم. زما نوم عبدالله د غزنی د ولایت تمقور د ولسوالۍ د اختخیلو د کلي اوسېدونکی. زما اخشی چې نوم یې ګلابیب دی د مقر د ولسوالۍ د ګلاخیل د کلي اوسېدونکی دی. څلور کاله کېږي چې د کندهار د ولایت څخه لا درکه شوی دی. که چا ته څه پته وي او یا یې دی پخپله د زما خبرې اړمي په دغو لمبر دي ټلیفون وکړي صفر اووه صفر یو شپږ څلور دوه یو نه درې. د ټلیفون نمبر بیا دا د تکراروم صفر اووه صفر شپږ یو څلور دوه یو درې نه.
زما یو زوی دی په نام د عبدالخالق. زما نوم نظام الدین دی. تر شرجا د ښار څخه دا یوه هفته کېږي چې د کوره مرور شوی دی وتلی دی. زه درک نه لرم چې درک نه دی معلوم او د ده عمر شاید د شلو کلو وي. که دی خپله اوري پاکه معلومات لري په دغه لمبر ټلیفون دی لطفا معلومات راکړي. صفر اووه صفر درې یو دوه اووه یو
السلام علیکم. زه حاجي عبدالله جان مسکینیا د فراه ولایت خاکسید ولسوالۍ د خونڅه کلي اوسېدونکی یم. زموږ یو ملګری دی زموږ یو خپل دی چې شاه محمد نومېږي د عبدالنصیر زوی دی د فراه ولایت خاکسید ولسوالۍ د خونڅه کلي اوسېدونکی دی. دی یو کال مخکې هلمند ته د خوارۍ دپاره تللی و او یو کال نشته. نو زموږ هغه څوک چې زموږ دغه اوري دغه ورته هیله کوو چې زموږ ته په دغه نمبرو باندې موږ ته حوال راکړي. صفر اووه سوه څلور نوي څلور نوي شل اته اتیا صفر اووه نه څلور نه صفر اته اته دا یو نمبر دی. او بل نمبر صفر اووه نه اووه یو اووه صفر. او د هغه زموږ ملګري نوم چې دی شاه محمد نومېږي. شاه محمد د عبدالنصیر زوی دی.
زه سین د میدانخار ولایت د نرخ د ولسوالۍ چې برخیلو کلي نه تاسو ته خبرې کوم. زمونږ عزیز ورک ده په نام د عبدالرحمن باندې چې صوفي عبدالرحمن زوی ده. دا نهه میاشتې کېږي چې ایران او د افغانستان تر مابینه په سرحد کې ورک ده. زمونږ هغه غاوري په دغه شمېره دې زنګ وهي 09 9 2 3 3.
تاسی د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروگرام ل ازادي رادیو څخه اورئ.
ګرانو اورونکو محترم دوستانو، د ورکوښو عزیزانو د پروگرام وخت هم دومره وو. په دې هیله چې په نننی پروگرام کې مو کوم دوست یا عزیز پیدا شوی وي، کنه وی خیر، بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورخښوي عزیزان ولټوئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ.
د انتخاباتو په اړه خپل دستور ګولیدلې حال د ټلیفوني پیغامونو، اس ام اس، ایمیلونو او لیکونو لاري مشتراولېږي او د ازادي رادیو خبريال سي راپور ساسو نشرې زموږ.